سید مرکزی ادارې له خوا نشر شو د فسادي زیاته شي او دولت په دې وتونیږي. په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمينه مسايده کی او په خاصه توګه د خزو لپاره چې دوی زیات اسی پزيد دي په ټولنیز ژوند نه
قدر مونږ اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا په کوم په ډاپسای واله یا په دالاس سواله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمد زای صاحب د ورستي پښتني پټوګه کچيري شوزو ته د کار کولو حقوق تضمین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستي بي او کچيري د حق لمیرمن او وخصل سي منفي پایلې به سي.
ډیر من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړون باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په وقته د یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانانو نه بیبرخه کیږي کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي د کارت لاسسای ولري کله چې کارت لاسسای د لسو ابعادونه د ته ګټه ورده اول دا چې د ته یو سالمه مسؤلیت ته پټولنی کې پیدا کی بل دا چې د دغه کارت د نتیجې نه د یو سب موسته لاسکی ماشته لاسکی چې د ماش په واسطه باندې د موسته د کارت لاسکی د خپل هغه د فامیل اغه الټیوی برابرې وي کله چې دغه کار وشه د زمينه نه مسئله کېږي چې د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کړي کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسئله شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کی ماشولري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظر د خپل اغه ورزيني الټیوی رفع کی یعنی د خپل د ته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي دا د قانون سرغړونه نه کیږي یعنی د ته اسیګنه چې د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کی دا اوس کچېره موږ د په افغانستان کې د جرایمو د جګوالو هغه لاملونه موږ وسړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې گرفت جرایم مخ په پورته کېدو د دا چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمينه مسايده کی نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنوی په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت خځو ته په کورنوی کې اساسي لامل هم دا ده چې کمې خځې دي چې دوی کارت لاسرسی لري لوی خو متاسفانه هغه خځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډیرو اداراتو کې هغه خزینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضرور کیږي متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې اله من هم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحظه تر زبرونو لاندې ونیول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې کچېر یو خزه د کار د موندل لپاره یو ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثر موارد کې لیدل شوې چې غیر مشروع توقع نه کې یعنی وختونه ورنه کېږي چې دا یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه ایلمان یم چې په دغه اړوان باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اسی زیات کی هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمال باندې لاس پوري کوي دوی یو پیژندل شي او د قانون منګول ته د وسوال شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه
هم بریدنا زموږ د ولایت
په مکتبو کې مرسته
د ملي حکومت او ټیک ورشل شو دي سودو درجات
وطن د پر خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002 43 شپږ یو او یا هم 00422 11 24 15.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې دیری یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه استهواده کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې ملمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله فضا د منګي او ربا په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، دا سکرم ټن ټکور دې په حجره کې، دا سکرم ټن ټکور دې.
نننې خبرونه مو د حجرې فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. راځي وګمې رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناستو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کیږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډیر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کاله د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي یا وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمه د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډیر ملي مشر و هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنن فعالیت نشو کولای، بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډیر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سر څیړونکی محمد شریف زدران
د جلی د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي. معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي خو ښځو کور ته داخلیږي ولې سپینګیري په اجرا کې کښېني او په اجرا کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په اصطلاح دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او لمک سره دوستی وکي. یعنی حتی د واده په باب تصمیم هم په اجرا کې نیول کیږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کور ته راوړي، په اصطلاح ټول اقتصادي مسایل په نارینهو پورې رابطه پیدا کوي. بنان کله چې د حسابې وخت راورسیږي نو نارینه ځي په حجرا کې کښېني، جلا کښېني د دې پاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې لپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجرا کې په اصطلاح د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کښېني، حسابې کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمیر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غل لرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره. په نورو ملتونو کې به هم شاید وي خو زموږ ملت په دې کې داسې یک کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډیرو هیوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هیواد لیدلی دي. په 200 هیواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او د خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، په پلرو پرتو سیمو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي، د چا ستار زده وي، د چا منګیز زده وي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او داسې پنځو شپږو کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي، ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجداد هغې پورې ورته رسېږي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې دی یو مهم رول لري. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته له بل څخه بل ته له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نوم یې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړې؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي که بیټه کې بیبي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. هر طرفي بیټکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک و پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مگر کابل کې بیا نو بیټکونه د خپل کور نه هغه بیټک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکې پرچوي، خپل کوټو نه چې ورکې اوسي هغه نه بیټک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کمرنګ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې